بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. ل دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ساده ګډې ګډې سلامونه عمره. عزیزانو، نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2024 لومړی هجری لمریز کال د تلې د میاشتې څلور مانیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د سفر اعلان 9 او د 2022 میلادي کال د ستمبر 16 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته به یو سیاسي تبصره اوریدل شي چې د واشنگټن په پوځي بلاغوښتنو کې د لندن ګډون تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته هم بیا ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوریدل شي چې بیا هم درته دا تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کل راشه پروگرام وړاندې کیږي، چې زمونږ نانې پروگرام د رسول الله مبارک همداراز د حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام او حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت په ځانګړي توګه برابر شوې ده. په همدې سره زمونږ دا خبرونه هم سرت رسیدلې ده، کو به خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر کو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام کړی د محال خبرونه تا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، ښاغلی ناصر رقینانی ویل چې د ایرانی ملت له حقوقو د دفاع مدعیان بشری ضد بایکاټونه ختم کړي. دا ایران سپاه پاسداران دا کوملا پا ترگر ڈلگے بیا حملے وکڑے. ملگر ملتو پا سپین بولدک کی دا ڈلیز قبر پا اڑا دا پلٹنو وقتنا وکڑا. او پا پاکستان کی دا ہیلیکاپٹر دا نسکوری دا پا پیخا کی شپگ اسکر وجلی شوی دی. اوسم بش پر خبرونا، د ایرانی ملت لا حقوقو د دفاع مدعیان بشری ضد بایکاټونه ختم کړي. د ایران د خارجه وزارت وایندوی خاغلی ناصر قنانی چافی د اسلامی ایران په وړاندې د لویدیځ امریکا په دواګونی کلچار په نیوکه سره ویل چې د ایران پر وړاندې د دښمنانو کلچار تل لا دواګونه معیارونو او نفاق سره یوځای دی، او په ورستیو بلواګانو کې د امریکا سیاسي مشرانو او ځنو اروپایی عبادونو مشرانو د هغو رسندویو او د لویدیز د ملاتړ وړ دښمنو فارسي رسندویو لا بلواګرو او د ملت او د امنیت لا خرابونکو په ملاتړ کې ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې، خو لن نظام خپل هیواد په ملاتړ کې په واټونو کې د میلیونونو ایرانی ولس شتون باندې سترګې پټې کړې. خاغلی ناصر قنانی د امریکا د خارجه وزیر بلینکن دوی ورځې مخکې ټویټ ته په اشاره سره وویل چې امریکا د هیواد په داخل او بهر کې د بشري حقوقو په شرمون کې مخین سره څنګه دا جرأت کړي او ځان په لوړ اخلاقي دریز کې ویني او دنیا ته نصیحت کوي. بلینکن باید دا یاد ولرل شي چې هغه د داسې یو هیواد خارجه وزیر دی چې پولیسو یوازې په 9 میاشتو کې 1.25 کسان چې زیاتره تورپوستي دي وژلي دي. د ایران سپاهی پاسداران د کوملا په ترګره ډلګي بیا حمله وکړه. د جامع جم انلاین لار راپورټ سره سم د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهی پاسداران ځکني زواک پرون هم د عراق په کوردستان سیمه کې نړیوال استکبار ته اړوند د ایران زیدا ترګرو ډلو د مورچو د ورانولو لپاره د دغه زواک د حمزه سید شهدا د مرکز د زواکونو د عملیاتو پیلولو خبر ورکړی وو. په ایران کې د بلواګانو د رامېسته کولو لپاره د ایران سرحدي ښارونو ته د کوملا او ډیموکراټ ترګرو ډلو د وسلوالو کسانو او د ګڼ شمېر وسلو لار راوړلو وروسته د اسلامي انقلاب د سپاهی پاسداران ځکني ځواک پرون د عراق په کوردستان کې دغو ترګرو ډلو په مرکزونو باندې بریدونه وکړل. د ایران سپاهی پاسداران ځواک وویل چې د اسلام د جنګیالیو دغه عملیات به د پایدار سرحدي امنیت د تضمین او د تیریګرو جنایتکارو ترهګرو د خبردار کول وو د خپل قانوني دندو او نړیوالو مقرراتو په وړاندې د عراق د کوردستان سیمې د چارواکو د مسؤلیت تر منلو پورې دوام ولري. په نننیو حملو کې لا هوشمند او دقیق ویشتونکو وسلو کار اخیستل شوی دی. ملګرو ملتو د افغانستان په سپین بولدک کې د ډله ایز قبر په اړه د تحقیقاتو وختونه وکړه. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو ډله ایز قبر لا موندل کېدو وروسته ملګرو ملتو او د بشري حقوقو ټولنو د وژل شویو کسانو په اړه د څېړنو وختونه کړي ده. په دې قبر کې د موندل شویو مړی د هویت په اړه تر اوسه معلومات نشته، خو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ ولی مهمه ده چې په دې ډله ایز خبر کې د موندل شویو مړو پاتې برخې نورې زیانمنې نشي سو د عادي طب معاینې ورباندې وشي. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشیا گاسمن هم له طالبانو وختي چې په دې برخه کې له ملګرو ملتو سره همکاري وکړي. د طالبانو وندیز عبدالله مجید بیا ویلي چې په دغه ډله ایز قبر کې ښخ شوي کسان د پخوانی حکومت د کندهار د امنیه قماندان جنرال رزاق لالوري وژل شوي دي. جنرال رزاق په 2013 کال کې د نفوذي طالب لالوري وژل شو. نوموړي اوه کاله د سرحدي ځواکونو بیا د کندهار امنیه قماندان وو، خو د 2021 کال په اګست کې د جمهوري حکومت تر بشپړه پرزیدو وړاندې د طالبان لالوري په سپین بولدک کې د ډله ایزو وژنو ادعا به هم شوي. د ځینو راپورټونو په اساس چې هماغه مهال خپره شول، طالبانو شاوخوا 800 تنه چې اکثره یې په خټه اڅکزي وژلي دي. دا ادعا په خپلواکه ډول تایید یا رد شوې نه ده، خو طالبانو هر ډول غچ اخیستونکي اقدامات رد کړي دي. په پاکستان کې د هلیکاپټر د نسکوریدا په پیښه کې شپږ عسکر وژل شوی دي. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د وی پوځي چورلکې د نسکوریدا لامل د دوو پایلټانو په شمول شپږ پوځیان وژل شوی دي. د پاکستان د پوسټ په وی باندې کې راغلی چې دا پیښه د تخنیکی ستونزې له امله رامېسته شوې ده. پاکستان کې په ورستیو کې د پوځیانو د تلفاتو زیاتوالی په رسندویو کې هم داسې هم لیدل کېږي. په ننګرهار کې یو خیریه بنسټ 13 تنو ته د کار زمينه برابر کړې ده. زموږ خبريال وایي چې د یاد خیریه بنسټ مشر میرویس ملماپال وایي چې په دغو کسانو کې ورستي سیلاب ځپلي بهر ته تونکي یا ولا بهر نه راغللي په زور ایستل شوي ځوانان هم شامل دي. د انصار په نوم د خیریه بنسټ مشر میرویس ملماپال وایي چې په جلال آباد کې 13 تنو ته د کار کولو او نفقه ګټلو زمينه دا برابر کړی ده. موړوي چې هر نفر ته یو لاسي کراچي او یو اندازا تازه میوه ورکړی ده چې په بازار کې وپلري او ګټه د خپل کورنۍ د اړتیا پوره کولو لپاره وکړي. موړوي چې د 150 تنو لپاره د لاسي کراچي او تازه میوه په برابرولو سره 300,000 افغانۍ لګښت شوې ده. د انصار خیریه مؤسسه بنسټ مشر بیا وایي چې په دغه 150 کنو کې کې په جلال آباد کې ورستیو سیلابونو ویلي خلک او کورنۍ غړي او دغه راس په قاچاقي لارو بهر ته تلونکي او یا هم په زوره له بهرنیو هیوادونو وستل شوي ځوانان چې د دوی لا لوري په ګوته شوي وو شامل دي. میرمیس ملمپال بیا وایي چې له دې کار نه یې موخه دا ده چې دوی په کور کې دننه خواري مزدوري وکړي او له دې لارې خپلو کورنیو ته حلاله روزي راوړي. نړیوال دی تر هر څه ډیر د افغانستان اقتصاد ژغورلو ته لومړیتوب ورکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف وایي چې نړیواله ټولنه دی تر هر څه زیات د افغانستان د اقتصاد ژغورلو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي په تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې دی د اقتصادي حالت د ژغورلو لپاره په زیربنایي پروژو تمرکز وشي. د په وینا د افغانستان د انزوا دوام به د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ښې نتیجې ونه لري. طالب چارواکی هم ورته څرګندونه کوي خو د شننکو په وینا خپله د سخت دریزو کړنو په وسیله دوی سره د نړیوال تعامل په وړاندې خنډونه موجود دي. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د افغانستان استازي خبرې نه کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي مشر وایي چې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په وابیما غونډه کې به وینا ونه کړي. افغان خبری آژانس وایي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي ماموریت مشر ناصر احمد فائق په یو ټویټ کې ویلي چې د هغه تړون او شالی لامخې چې تیر کال په افغانستان کې رامنځته شوی اوس کال هم د افغانستان او میانمار استازي په عمومي غونډه کې خبرې نه کوي. خو نوموړي وویل چې دی به د امنیت شورا په غونډه کې چې د سپتمبر په 28مه د افغانستان په اړه جوړیږي د خلکو په استازیتوب خبرې وکړي. د افغانستان پخوانی حکومت لړنګي دوه ورسته په ملګرو ملتو کې د افغانستان پخوانی استازي غلام محمد اساکزي له دې دندې استعفا وکړه او د افغانستان پلاوی مشر ناصر احمد فائق پر غړه واخیسته. دا یادولو ده چې د افغانستان طالبانو له واکمنې ورسته چې څه موده باندې یو کال کېږي هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتو هم د طالبانو استازي نه دی منلی. سور صلیبوی چې د ژمی پر اتک سره څلیرشت میلیونه افغانان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د سور صلیب نړیوال سازمان په افغانستان کې لاز د پاسه څلیرشت میلیونه خلکو سره د بیړنۍ مرستو وخت نه کړی. دغه سازمان په وی بیان کې ویلي چې د مرستې ته خلک د ژمی لا رسیدو سره سخته اړتیا لري. سور صلیب ټینګار کړی چې د وضعیت خرابوالی د پکتو سره مرستندوی سازمانونه باید د افغانستان کې د فعالیت زر تر زره لارا پیدا کړی. سمدا مخ کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم په افغانستان کې لا څلیرشت میلیونه خلکو سره د عاجل مرستو وخت نه کړی و. یادې ادارې ویلي چې مرستیو طبي پیښو کاخته افغانان سخت ځپلي او د ژمی لا رسیدو سره به یې ژوند سخت او مشکلاتو سره مخامخ شي. د نړیوالو ادارو د شمیرو له مخې د افغانستان کبو 90% خلک د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي. د تاجکستان په افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. افغان غږ خبری آژانس وایي چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین د ملګرو ملتونو میسمبلی ته په خپلې وینا کې ویل چې افغانستان په چټکتیا سره په سیمه کې د ترګرو په ځاله بدلیږي. هوایي چې مونږه د داسې سیستماتیک کار شهیدان یو چې په بنسټ یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د خارجو په ګډون بهرني جنگیالي د افغانستان شمالي سیمو ته لیږدول کېږي چې موخه یې زمونږ پولو ته څیرمه د کړکېچ د نوي بستر جوړول دي. تر دې وړاندې پاکستان لومړی وزیر شاوا شریف هم ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې ویلي چې افغانستان د ترګرو په خوندي ځاله بدل شوی دی. د افغانستان د سرپرست حکومت چارواکو هغه یې دیاوي رد کړی چې ګواکې د هیواد د ترګرو په پټنځي بدل شوی او ویلي چې هیڅ بهرنی ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې پوځي عملیات ترسره کړي. په کابل کې د یو تفریحي پارک د جوړیدو چارې پیل شوې. افغان خبری آژانس وایي چې نن د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې اړونده د مرنجان غونډې په سر کې د تفریحي پارک د جوړیدو چارې د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید لوري د کابل والی محمد ندیم د کورنیو چارو وزارت د استازو د بیلابیلو ادارو د لوړ پوړو غړیو په شتون کې پیل شوې. په دې دستورو کې د کابل خاروال مولوی عبدالرشید ویل چې د کابل د مرجان غونډې په ډېر ژر د تفریح لپاره یو مناسب او ښکلی ځای شي. هغه زیاته کړه چې په دې ځای کې د جومات قربانۍ کلینیک، د ځوانانو او ماشومانو لپاره د لوبو او لوبو میدانونه، میلمستون، د موټرو تمځای، کانټین، د بنچونو او سربندونو نصبول، د شنو خونو پراختیا او پراختیا فوارې شتون لري. ارایشي اوبه، تیتر او ارایشي ګلدان په معیاري او اساسي بڼه جوړ شوی دی. د کابل ښاروال څرګنده کړه چې دغه تفریح پارک په جوړېدو سره به د ښار ښکلا نوره هم زیاته شي او ښاریان به له دغه ځای څخه په ګډې اخیستنې سره هوساینې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې دغه تاسیسات به د یو کال په موده کې د کورنۍ او خصوصي سکتر په همکارۍ د بېلابېلو بنسټونو او څانګو لخوا بشپړه شي. دا و د دې مهال خبرونه. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د واشنگتن په پوځي بلغختنه کې د انګلستان ګډون، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. لا کرونا ورسته، لا اقتصادي کړکیچ او بحران، او د برتانیا د پیسو د ارزښت لا کمیده سره سره لندن خپل پوځي بودجه دوا برابر کړي. د انګلستان دفاع وزیر بن والاس د اتبار په ورځ د دغه هیواد د پوځي لګښتونو د دوا برابره زیاتوالي خبر ورکړ، او د دغه کار د سپینولو علت هم په یوکرین د روسیې حمله وبلله. د جوته کړه چې د لندن حکومت لږ تر لږه 2.5 میلیارډ پونډه د خپل پوځي توان د پیاوړتیا لپاره بیل کوي او غواړي چې په دې زمینه کې خپل لګښتونه زیات کړي. دغه پروګرامونه د دغه هیواد د نوي لومړی وزیر میرمن لیستراس لا انتخاباتي شعارونو سره سمون خوري چې په خپلو انتخاباتي تبلیغات او کمپاین کې ژمنه کړې وه د برتانیا پوځي بوجه زیاته کړي. د والاس په وینا د برتانیا کلنیز دفاعي بجټ به تر 2030 کال پورې 100 میلیارډ پونډو ته ورسي. میرمن لیستراس هم د ملګرو ملتونو په می اسمبلی کې په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې تر 2030 کال پورې غواړي چې د برتانیا د داخلي ناخالص تولید 3% خپل دفاعي حوزې ته بیل کړي. میرمن تراس د پخوانی لومړی وزیر بوریس جانسن پروګرامونه چې د 9500 عسکرو د کمولو لپاره وو درولې دي. بن والاس وایي چې د برتانیا دفاع وزارت لا دیر شو تر 40 کلونو پورې کېږي چې د هیواد دفاعي بودجه په کمښت عادت شوی دی، خو اوس باید په بشپړه متفاوت کلتور باندې عادت وکړو. داسې ښکاري د دغه هیواد د ټولنې او اقتصاد بحراني شرایطو سره سره د پوځي بجټ پام وړ زیاتېده. په اروپا او د نړۍ په نورو سیمو کې د امریکا له بلاغوښتنو سره د زیاتې ملګرتیا په لړ کې وي. دا اقدام همداراز له چین او روسیې سره د مقابلې لړ کې هم یو اقدام کیدلی شي. د برتانیا د لومړي وزارت دفتر هم د دغه هیواد د پوځي لګښت د زیاتېده د علتونو په سپینوي کې ویلي چې ضروري ده مونږ د روسیې او چین په شان د استبدادي قدرتونو د قهري اقداماتو په وړاندې په پریکنده توګه ودریګو. جالبه ده چې د برتانیا لومړی وزیر په خپل ورستی دریس کې له امریکا سره د اړیکو د سویې د لوړولو په ضرورت ټینګار کړی دی. میرمن لیستراسوئل له امریکا سره زموږ اړیکې ځانګړې دي، او دا اړیکې هغه وخت چې د روسیې او چین له ګواښونو سره مخامخ یو نور زیات اهمیت پیدا کوي. هغه ټینګار وکړ چې په درسته نړۍ کې د ګواښونو په وخت د لندن له متحدانو سره د نږدې اړیکو پر رامنځته کولو پسې ده. په عین حال کې پوښتنه دا ده چې آیا د دغه هیواد د پوځي بجټ د دوه برابره زیاتولو لپاره د برتانیا د نوي لومړی وزیر او محافظه کار حکومت فیصله د انګلستان له حقیقتونو سره برابر ده؟ د پوځي بودجې د دوه برابره زیاتوالي لپاره د لندن حکومت فیصله په داسې حال کې غوره او اعلانیږي چې حکومتي پورونه د دغه هیواد د تاریخ تر ټولو لوړې سویې ته رسیدلی دي. دا راز ګرانی د خوراکي موادو او انرژي د بیو زیاتیدا د پام وړ ده. د دې په ترڅ کې چې د پوند ارزښت او د برتانیوالو مصرفونکو د باور اندازا په ورستیو څو لسیزو کې تر ټولو ټیټې سویې ته رسیدلې ده او د دغه هیواد د خلکو په وړاندې تور لړلید رامنځته کړی دی. دا تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوریدونکو parstoday.com/pa زمونږ د انټرنیټي سایت درکته تاسو د تهران راډیو یو ساته مزګرانه خبرونه اوري.
ورځپاڼو ته کتنه. د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو د خبرونې په دې شیبو کې نننۍ ورځپاڼو سره حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. په پیل کې د تهران ورځپاڼې او وروسته هم د نورو سیمه ییزو نړیوالې ورځپاڼې ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. هیله ده چې د استفادې وړ مو ګرځي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د تهران کابو ټولو ورځپاڼو پرون هغو مظاهرو او غونډو ته انعکاس ورکړی چې د ایران د انقلابي ولس لخوا ترسره شوي او پکې هغو بلوګرو ته چې په تیره یوه اونۍ کې د بهرنیو په اشارې سره بلواوي کوي او عمومي مالونه سوځوي او جړوي او یا هم د ایران مقدساتو او سرکرخو ته سپکوي کې ځواب وویا او ټولو په یو هیډ د ایران له نظام خپل ملاتړ اعلان کړ. د تهران چاپ ایران ورځپاڼې په همدې اړه پرون په درست ایران کې د بلوګرو پر خلاف د ولس د راتلو خبرونو په لومړی مخ چاپ کړي دي. ورځپاڼه لیکي پرون د ایران په ټولو لویو ښارونو کې په دا وروستۍ ورځو کې د بلوګرو لخوا مقدساتو ته د سپکاوي عمومي اعمالو ته د تاوان د رسولو او سوځولو په شان په غبرګون کې چې د بهرنیو دښمنانو په اشارو سره راوتلي په غبرګون کې لوی مظاهرې او غونډې وشوې. په دې لړ کې ورځپاڼه د تهران په انقلاب میدان کې د خلکو د عمومي غونډو پریکړه لیک ته یوه کتنه کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي د تهران په انقلاب میدان کې د رسول الله امت په نامه د سترې د اجتماع د پای په پریکړه لیک کې د کرایې له ترهګرو او د عمومي نظم او امنیت له خرابونکو سره د پریکنده چلند غوښتنه وشوه. د ایران په بیلابیلو سیمو کې د محسا امینی د مړینې په پلمه ګرځولو سره د ځینو غلبلی جوړونکو لخوا د عمومي اعمالو د خرابولو او په عامه خلکو حتی په مرستندویو ځواکونو باندې د حملو په غبرګون او غندنه کې پرون د تهران په انقلاب میدان کې د لسګونو زرو خلکو پورې غونډېدا سره یوه ستره اجتماع ترسره شوه. د دغه غونډې لخوا په خبره شوي پریکړلي کې راغلي دي د غلبلي جوړونکو شخړه غواړو او د اسلامي ارمانونو او ارزښتونو د حرمت ماتونکو لخوا غیر اصولي حرکات او د قران کریم د مقدس صحت سپکوي د جمعتونو او د ایران د بیرغ سوزول او د اسلامي ایران د میرمنو د ستر او حجاب حرمتي چې د دښمنانو او د سلطې د نظام او صهیونیزم لخوا د جمهوری اسلامي نظام پر خلاف د دسیسې او پیتنې د ژورتیا بیانونکي او د اسلام له مبین دین او د مسلمانانو لسترتوبه بيدرې سره د کینې او دښمنې له عمله دی په کلکه غندو. د دغه پریکړلیک په دوام کې ویل شوي دي له مسؤولو ادارو او قضایه قوې غواړو چې قانون ماتونکي په عامه اموالو او د خلکو په ناموسونو باندې تیری کوونکي او همداشان په مجازي او حقیقي فضا کې دروغ او پروپاګنډا خپرونکي چې د ټولنې رواني امنیت یې په خطر کې اچولی دی معلوم کړي او ورسره پریکنده او عبرتناک سلوک او چلند وکړي.
دا هم د تهران چاپ اطلاع د ورځپاڼه ده. دغې ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزینه مامورانو د ګمارلو په اړه یوه مقاله راخیستې چې ځینې برخې ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. په دغې مقاله کې راغلي دي د افغانستان په بدخشان ولایت کې د پولیسو چارواکو ویلي چې په دغه مرکز کې 100 خزینه پولیسې ګمارل شوي دي. په مخکینی حکومت کې هم خزینه پولیسو او افسرانو دنده اجرا کوله. په مقاله کې راغلي دي د بدخشان ولایت د پولیسو کمانډان عبدالحق ابو عمر وویل د لوړو افسرانو په ساویه د خزینه مامورانو شمیر له 20 تر 25 پورې رسیږي او له 20 تر 25 تنو پورې هم عسکر لرو. خزینه پولیسو په حکومتي ادارو کې په خزو پورې اړوندې چارې سنبالوي او د پولیسو په ماموریت کې برخه اخلي. د بدخشان ولایت یوی پولیسی مامور خالد په دې اړه ویلی دی په مختلفو عملیاتو کې چې جرم کیږي خزه به هم موجود وي او لا مامور نو سره به مرسته کوي. قدرت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د خزو لپاره په تیره بیا د زده کړې په برخه کې یو لړ محدودیتونه رامنځته شوي دي. خو په دا وروستیو کې د طالبانو ویندوی په دې اړه ویلی دی چې په افغانستان کې د خزو په خلاف هیڅ ګواښ نشته. زبی الله مجید غرض ویلی دی اوس هیڅ د افغان خزو په عزت تیرې نه دی کړی او د خزو بچیان هم په زندانونو کې بندي نه دي. د طالبانو ویندوی د غرض ویلی دی په هنتونونو د خزو او جنکو پر مخ پرانستې دي او په زرګونو خزو په خونه روزنه لوړو زده کړو روغتیا د پاسپورت او تذکيري په ادارو کابل هوایي ډګر رسنیو بانکونو او نورو ضروري برخو کې په کار بوخت دي. د مقالې په پای کې راغلی دی طالبان دا یو کال کېږي چې جنکۍ ښوونځیو ته لتلو منې کړي او سره له دې چې په دغې فیصلې ډېر سخت نړیوال غبرګونونه شوي خو طالبان هم هغه راز په خپلې فیصلې ټینګ ولاړ دي.
پګوردن کو دا کار رسپانی زین سرټکی بیا پدې ډول دی. د ایران د باندې نه چار وزیر حسین امیر عبد الله انویل اسلامی ایران په اټومي مسلې کې پیدا را موافقه ته در رسیدل لپاره بیخي جدید دی. چین د روسیا او اوکراین د جنگ د پیل د خبرې دوه د مخنیوي غوښتنه وکړه. لاروپ ویل امریکا غواړي ټول نړۍ په خپلې نوپوزي سیمې انګړ بدل کړي. د ایران د پوځ کمانډان بوری جنرال باکری ویل د سیمې د هیوادونو په پولو کې بدلون نه زغمو.
دوستانو د ایران د فارس خبری اژانس سایټ په تاجکستان او ازبکستان کې د افغانستان د الوتکو د برخلیک په اړه یو مطلب راخسته چې ځینې برخې تاسو سره هم شریکو. په دغه مطلب کې لیکل شوی دی امریکا د افغانستان فوجي الوتکې مبادله کوي. په مطلب کې لیکل شوی امریکا هڅه کوي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د ازبکستان او تاجکستان د ملاتړ په بدل کې هغوی د افغانستان 50 فوجي الوتکې ورکړي. پولیټیکو خبری سایډ د دوو خبرو مقاماتو لکول راپور ورکړی دی چې امریکا هڅه کوي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د ازبکستان او تاجکستان د ملاتړ په بدل کې هغوی ته د افغانستان 50 فوجي الوتکې ورکړي. دغه رسنۍ زیاتوي د هغو الوتکو برخلیک چې په افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته تاجکستان او ازبکستان ته بیولل شوي د شکونو په شپول کې دی. خو په داسې حال کې چې د افغانستان واکمن پلاوی ټینګار لري دغه الوتکې د افغانستان د خلکو دي او باید ورستنې کړی شي. د ازبکستان او تاجکستان چارواکو دغه الوتکې د امریکا مالیت ګڼلی او افغانستان ته یې له ستنولو ډډه کړې ده. پولیټیکو خبرونې د خپل راپور په دوام کې د دفاع وزارت د یو مقام له خولې لیکلي دي واشنگټن په خاموشه سره له افغانستانه د بهرنیو عسکرو له پوره وتلو وروسته په سیمه کې د شتون د اړم په توګه په تاجکستان او ازبکستان کې د افغانستان د فوجي الوتکو په استفادې پسې ده. دغه مقام زیاتوي د دغو الوتکو د الوت د جاج لپاره په پلانونې لګیا دي او هدف دا دی چې دغه الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته د امنیتي اړیکو د ژورتیا او په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مقابلې د ملاتړ په بدل کې ورکړل شي. دغه مقام وایي د الوتکې په افغانستان پورې اړوند له ترهګرۍ سره د مبارزې د هڅو او سرحدي امنیت د پیاوړتیا په بدل کې ازبکستان او تاجکستان حکومتونو ته ورکول کیږي. پولیټیکو خبرونې دغه راز زیاته کړې ده د بې پیلټ الوتکو یا عسکرو لپاره د اډې ورکول او د اطلاعاتو تبادله هغه موردونه دي چې امریکایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو په تیره بیا ازبکستان او تاجکستان سره په موافقې پسې ده. ازبکستان او تاجکستان چې له افغانستان سره پولی لري په افغانستان کې په عملیاتو د څار لپاره د امریکا د فوجي اډو د جوړولو په باب په یو مقام بدلېدلی شي. خو رسنۍ دغه راز زیاتوي چې دمګړې داسې ښکاري امریکا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له فعالیته د افغانستان او تاجکستان د اطلاعاتو په لاسته راوړلو پسې ده. دا په داسې حال کې دي چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته واشنگټن د هغه څه د څارلو لپاره چې د ترهګرو ډلو فعالیت یې نومولی له لرې لارې څار نوی سیاست غوره کړی او په دغه وروستیو کې د امریکا بې پیلوټ الوتکې د القاعدې ډلې د مشر ایمن زواهری په کابل کې په نخه کړی وو. لا بل پلوه د امریکا دفاع وزارت ویندوی راب لوډیک په دې اړه ویلي دي ازبکستان او تاجکستان ګروهنه لري د الوتکې له ځان سره وساتي. هغه ویلي دي امریکا دمګړې په منځنۍ اسیا کې د دایمي یا موقتی پوځي اډو د جوړولو هیڅ اراده نه لري. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو دفاع وزارت په ځلونو له تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د چورلکو د ستنولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو دفاع وزارت ویندوی ویلي دي دا څلوېښت چورلکې د ولس سرمایه ده او باید دغه هیوادونو نه یې بیرته واخلي.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
سرلوړی اوسئ.
هر کلا راشه
د لوی او نیامن خدای په نامه د تهران د پښتو خبرونې د هر کله راشه د ګلبن خایسته ګلانو او زړه ته را نږدې ډېرو خوږو ملګرو په خپل درانه حضور کې د حامد سیماب او ورسره د خپل همکار
صادق حسین
لمینې او اخلاص تک ګډې ګډې سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د خوشحالۍ په جامو پټ خپل هر کله راشه پروګرام اورېدو ته به ناست یې. د مهربان او رحیم خدای منندوی یو چې یو ځل بیا یې تاسو سره د مخامخ کېدو فرصت را په برخه کړی دی. عزیزانو، لکه څنګه چې خبرې د عالمینو لپاره د رحمت او مهربانۍ د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د ملکوتی رحلت او د هغه بزرګوار د یو مسیح حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام او د حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت د کلیزی په شپو ورځو کې یو، په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو ازادي غواړو په تیره بیا تاسو خوږو مینوالو ته د زړه له کومې تسلیت وایو.
زه هم په خپل وار د خپلو ډیرو مهربانو ملګرو په خدمت کې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. امید دی چې زموږ قدرمن ملګری به د تل په شان موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي، لکه څرنګه چې موږ هم خپل ملګری په خپلو دعاګانو کې یاد ساتو.
انشاءالله همداسې به وي. نو ګوره صادق جانا، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، زموږ نننۍ برخه ځانګړې شوې ده د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د رحلت او حضرت امام حسن علیه السلام او د همدارز د حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت
ته حق لا سید.
لکه چې رحمان بابا هم ویلی دي، که صورت د محمد نوې پیدا کړي به خدای نه و دا دنیا. نو زه خو وایم چې یو لنډه شان دمه به واخلو او بیا به راوګرځو د خپلو خوږو اورېدونکو خوږو خوږو لیکنو ته.
بیخي مخوخه ده.
نو د خپل خوږو اوریدونکو یو ځل بیا تود هرکلی کوو. او تاسو ته پته ده دوستانو چې د 1444 هجري قمري کال د سفر د میاشتې 28 نیټه چې د 2022 میلادي کال د ستمبر له 15 نیټې سره برابره وه، د اسلام د ګران پیغمبر د رحلت او د ولایت او امامت د اسمان د دوهم ځلانده ستوري حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام د شهادت ورځ وه. او همدارز سابا یعنی د سفر د میاشتې 13 نیټه د ولایت او امامت د اسمان اووم ځلان د ستوري حضرت امام رضا علیه السلام له شهادت سره برابره ده. نو موږ هم په خپل وار خپلو خوږو اوریدونکو ته په دې مناسبت یو ځل بیا د زړه له کومې تسلیت وایو.
دوستانو، په دغه ځانګړي پروګرام کې کوشش کوو چې د دغو عظیمو هستیانو د مبارک ژوند ځینې اړخونه په لنډه توګه تاسو ته بیان کړو.
انشاءالله
لنډه توګه، ځکه چې د دغو عظیمو هستیانو باندې خو که د نړۍ درست لیکوالان راغونډ شي او د دنیا درست دریابونه سیاهي شي او شپه ورځ یې د فضیلتونو لیکنه وشي، نو د دغو بزرګوارانو د ژوند حتی یو اړه هم نشي بیانولی.
بالکل همداسې ده، بالکل همداسې ده.
ځکه چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او د حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام په عظمت او شان خو یوازې خدای تعالی پوهیږي.
بالکل همداسې ده، همداسې ده. خود تاسو خبره چې په مختصره توګه او خپل عقل او فکر مطابق یو څه در سره شریکو، نو زه خو وایم چې د قرآن له نظره پیغمبر اکرم لنډه کتنه لرلی شو.
بیخي سمه ده همداسې.
نو ګوره، د پیغمبر اکرم ځانګړنې د قرآن پاک له نظره که څه هم ډیر وخت اړتیا لري، خو په لنډه توګه دا ویلی شو چې که څه هم د الهي اصولو په اساس د نبوت نعمت د هغه په درگاه کې د غوره کسانو ډله ده، خو دا په دې معنی نه ده چې نبیان ټول د فضایلو له پلوه په یوه کچه دي. نو قرآن پاک دا ټول روخانه کړی دی، لکه څنګه چې د بقرې سورې په 253 آیت کې راغلی دی، دوی هغه پیغمبران دي چې ځینې مو پر نورو برلاسه کړی دي. نو ګوره، د آیتونو په اساس دغه ډول استنباط کیږي چې د وحی او د آسماني کتاب د ترلاسه کولو، د غیب د علمونو په باب د پوهیدا، د معجزې او دغه راز له ګناه او تیروتنې د خوندي کېدا په څیر د اولو العزم پیغمبرانو له ګډو فضایلو چې ورتیر شو، نو د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داسې خاص او ځانګړي فضایل درلودل چې یو نبی هم ترې برخمن نه دی، او د اسلام ګران پیغمبر ته هغه ټول فضایل مخصوص شوی دی.
خا ګران هم جنا، تاسو ډیرو خو او ژورو ټکو ته اشاره وکړه. ګوره، بل خبره دا چې د هغه بزرګوار رسالت او نړیوال رسالت دی.
بالکل هم داسې ده.
ګوره، د ټولو نبیانو ماموریت په یوې جغرافیې محدودې او وخت او خاصې قبیلې سره تړاو درلود، خو د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسالت د یو خاص ځای ته محدود نه دی.
بالکل هم داسې ده.
بلکې د هغه بزرګوار رسالت نړیوال او د بشریت د ژوند د تاریخ تر ختمېدا پورې دی.
بالکل بالکل هم داسې.
په دې باب د قران کریم د سبا سورې په 28 آیت کې راغلی دی، ما ته پر استلت نه لګلې مگر دا چې د ټولو انسانانو
لپاره. بالکل.
او بل دا چې د قران پاک نه تحریف دا خبره ده، یعنی په آسماني کتابونو کې اوازې نه چې کتاب د تحریف دا بلا خوندې دی قران مجید دی.
بالکل هم داسې ده.
کوم چې په پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شوه دی.
بالکل هم داسې ده.
ځکه چې خدای متعال د دغه لوی کتاب حفاظت او له تحریفه د خواندي کېدا ضمانت ورکړي، لکه د قران کریم د هجر سورې په 9 آیت کې پاک پروردګار فرمایي، او مونږ دغه قران نازل کړ او بشکه چې مونږه ستنه هم کوو.
بالکل هم داسې ده. ګوره صادق جانا، لکه چې په سر کې مو وویل کنه چې په دغو مبارکو هستیو خبرې کول دا ډیر وخت ضرورت لري.
بالکل.
نو موږ سره وخت دومره نشته، او ان شاء الله په نورو پروګرامونو کې په دې اړه مو غږیدل یو بیا به غږیږو. نو که ته خوښ وي یو لنډ شان دمه به واخلو.
بالکل خوښ هم ده. وګورو دونکو، یو ځل بیا مو په خپل پروګرام کې هرکلی کوو. ښه خبره مو کوله د قرآن کریم له نظره د مهربانۍ د رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د جنگړنو نو وخت سره کم پات شي، ځکه چې په لنډه توګه ځینو موضوعګانو ته اشاره کوو.
بالکل همداسې ده صادق جان. ما خو مخکې هم وویل چې په دې اړه خو ډېر څه لیکل شي کنه. ګوره، صرف د یوې خبرې ته مونږ اشاره کوو چې معراج ته د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سفر څنګه وو. نو ګوره، وایي چې هر یو الهي نبی د خپل موقعیت او مقام په نسبت د خداوند متعال په درگاه کې ځای لري. حضرت ابراهیم خلیل الله، حضرت موسی کلیم الله، حضرت عیسی روح الله خپل مقام لري. خو د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لدغه دنیا عالم ملکوت لاړ، او د خداوند متعال د راز ځای یعنی خلوتګاه ته ورسیده. نو په دې ډول چې د قران مجید د نجم سورې په 8 او 9 آیتونو کې هم راغلی دی، او بیا ورنږدې شو او ورسیده، نو بیا یې واټن تر دوو لیندو یا لدې هم نږدې شو.
ښه،
نو ګوره موږ سره وخت کم دی، ځکه د عربي چې نه وایو نو ملګري اسې هم پوهېږي لږې لنډ کو. نو ښه، نو بیا ګوره، یو بل مشهور روایت کې راغلی دی چې د خدای تعالی تر ټولو غوره فرښته حضرت جبرائیل علیه السلام کله دغه حته ورسېده، نو رسول الله بزرګوار ته یې وویل چې که دغه ځای ته نږدې شم نو زما ورزر به وسوزیږي
او بسوزیږي. صحیح دی. بل موضوع دی لهی ایش چورلیز لوی خدای د پیغمبرانو ټولو پیروکارو ته حکم ورکړی دی چې له دوی سره د دې مینه او پیروي ترې وکړي، خو په خصوصي توګه یې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم عشق او مینه د خپل ایش چورلیز ګرځولې.
همداسې ده، بالکل همداسې ده. ګوره صادق جانه، د قرآن آیتونه هم ډیر دي، همداراز د حدیثونه او نور کولونه هم ډیر دي، نو که تا خوښوي دلته به یوه لنډه شان دمه واخلو او بیا به راوګرځو د خپلو خوږو
اورېدونکو دمه وکړو.
خوږو دوستانو، یو ځل مو بیا هرکلی کوو. ګوره د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د رحلت، همداراز د حضرت امام حسن مجتبی او حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت شپې ورځې دي. نو کته خوښوي نو خپل خوږو اوریدونکو سره به یو په زړه پورې مرثیه هم شریک کړو.
خوښه مې ده.
سپ جان سر نوی یار پنکا مجلی دم شکو شکان پنکا سکو سر لسرو شندلی ست بیا مون دشک پ دہن اسی لبان خوان کا گل نوار کی گل پنو بہاری پان بل بال ور کی گرزی کی بوتان خوان کا پاسل مرگت حیات دنیا مومی کپوینو مل مل شی دوانان خوان کا ساتر من کور دنا نخی لکی کی میرا نیو سارا ترو میدان خوان کا کئی چیلوی پگردن دس پجن جیر عشق ور کی خوشالوی زندان خوان کا چلا تندوی جگر کا باب کا بابوی لاتمان اپ دیو خوشیو باران خوان کا ملال ملال فرات پلوری گوری کچھ نہ لف حل تراشی پیکان خوان کا اس خنجر پال کم دنیا سرخ للشی مظلوم پخل تقدیر پہ زبان خوان کا لحت پہ میرا چرمی دا آہاد اہل روز کا پسینان وی سینان خوان کا نور الامد پہ خندہ خروخ لگی گی داد پاشت یاد منو چشمان خوان کا آش نیا نورو نزمان کا ورسا راوی مسکن په بیوان وی بیوان خوان کا خریداری ته جنت نا ورته درومی ستنور کی لال پنہان وی پنہان خوان کا سی سرد کا جاوے پستون مات کو د جنت ہورانو آو پخان خوان کا زلیم پلاس کے چوب وید خزران موقع پلور سارا خلی دن دن خوان کا زلی مور تنفرین لخلی و باسی کا مظلوم ویلی پتاش کی قرآن خوان کا او مجلس دعا شکانو عارفانو او مجلس دعا شکانو عارفانو عبدالجبار دستوے بیان خوان کا یا حسین.
نو ګوره صادق جان ډیر په زړه پورې مرسیا وا چې خپل خوږو دنګو سره ما شریک کړه. نو خدای پاک د موټولو ته د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم او د اهل بیت علیه السلام په سیرت باندې د تلو توفیق راکړي.
امین یا رب العالمین.
ګوره صادق جان د نبی اکرم او د حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام او همدارس د حضرت امام رضا علیه السلام فضیلتونه او ځانګړنی دومره دي چې مونږ خو پرېږده ټول انسانان هم بیانول پیل کړي نو نشي
سره.
نو البته مونږ دومره وخت هم نه لرو. نو که تا خوښه وي دې مخکې چې له خپلو خوږو اورېدونکو اجازت وغواړو باید ووایو چې زمونږ خوږه اورېدونکي دې زمونږ د انټرنیټي سایټ اډرس یا درک parstoday.com/ps هم ځان سره نوٹ کړي. نو خوږه اورېدونکي او دغه راز د پښتو خپرونې مینوال په دغه انټرنیټي سایټ وروستی سیمه ایز او نړیوال خبرونه راپورونه تبصرې مرکې نور مطلبونه سیاسي مذهبي سپورتي اقتصادي اجتماعي او همداراز نور مطلبونه هم لیدلې او اوریدلې شي. او همداراز موږ خپل خواږه اوریدونکي د هر کله راشه پروګرام په دغه انټرنیټي اډرس یعنی pastoday.com/ps خپل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شي. او همدارز موږ سره خخ مطلبونه خخ خبرې شعرونه غږیز پیغامونه او کرکتن هم شریکولی شي. نو موږ نور وخت نه لرو که تا خو خوي ل خپل خو اوریدونکو به هم اجازه
ورکړو. خدای په امان.
ا